د سهار 15 بجې شپې احمد شبریم د سدی رادیو په سهارنی خبري مجله کې ستاسو کوربا شرخلی. مولوی عبدالکبیر د طالبانو د ریاست الوزرا نوې کفیل ټاکل شوی دی. د خبره د طالبانو د حکومت بیان زبی الله مجاهد اسدی رادیو ته وکړه. هغه وویل د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند له اختر راورسته په کندهار کې دی او د وی ناروغي په سبب استراحت کوي. وړاندې په خبرونه کې د دې تفصیل درکو. د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهرابيان وي د اوبو د تامین لپاره سنجول شوی ګامونه اخیستي او د حقابې تر اصول پورې به مختجي. مهرابيان د هلمند اوبو تړون پاړه پرون یو بیان ورکړ. افغانستان بیا تل دا خبره کړې ده چې د پاچا محمد ظاهر شاه د وخت اوبو تړون ترشمن دی او د هغه تړون مخې ایران خپلې اوبه ترلاسه کوي. په دې اړه هم په خبرونه کې تفصیل اوریدلی شئ. په افغانستان کې د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM په جوزجان او سرپل ولایتونو کې د ټولنیزو سرچینو د نویو مرکزونو د جوړولو خبر ورکړی دی. دا مرکزونه کورنیو بې ځایه شویو راستنیدونکو او د هغوی کورنۍ او د هغوی کوربه بنسټونو ته د بشري مرستو او اړینو خدماتو د رسېدو د یقیني کولو مسؤلیت لري. تر دې وړاندې یو شمېر بې ځایه شوي او له ګاونډیو هېوادونو راستنه شویو کسانو شکایت کاوه چې مرستې ورته نه رسېږي او پر ځای هغو خلکو ته مرستې ورکول کېږي چې مستحق نه دي. IOM تر دې مخکې دا اونۍ د ننګرهار په وچ تنګي سیمه کې هم تازه راستنو شویو خلکو ته د روغتیایي مرکزونو د جوړولو خبر ورکړی و. یو شمېر ایراني مظاهرچیان چې د دغه هیواد د رهبر علي خامنهي د بخښنې د فرمان په اساس خوشي شوي وو بیرته د قضایه قوې لخوا احضار شوي دي. دا کسان له جدي تورونو سره مخامخ دي. د نیول شویو کسانو د وضعیت د څارنې یوې کمیټې په خپل ټویټر لیکلی چې دا کسان تیر فبروري میاشت د یوه فرمان نه مخې خوشي شوي وو خو اوس بیرته ورغوښتل شوي دي. د بشري حقونو مدافع ډلو په فبروري کې د خامنهي د بخښنې فرمان د مظاهرچیانو په وړاندې د ایران د رژیم د ځپونکو اقداماتو په نسبت کم اهمیت بللی و. او وروستی خبر دا چې د کن فلمونو شپږ اویایم نړیوال فستیوال سیشن بې ماښام پیل شو. سږ کال افغان فلم جوړونکی عتیق رحیمي هم د کن د فلمونو د فستیوال د جوري هیئت غړی دی. د کن په فستیوال کې لومړنی فلم ژین دوبری و چې نندارې ته وړاندې شو. په دغه فلم کې مشهور امریکایي فلم ستوري جان دیپ لوبېدلی. اسدی رادیو په منځنۍ څپه دول شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. طالبانو هغه وزیر رد کړی چې د دوی رئیس الوزرا برطرفه شوی. ایران یو ځل بیا ادعا کړې ده چې د هلمند اوبو حق دوی نه ترلاسه کوي. د طالبانو یو ویان وایي
موږ د 1450 هجري لمریز کال له تړون سره سم د هلمند سیند څخه د ایران د اسلامي جمهوریت حقبه ورکړې ده.
همدا د افغانستان او ایران د اوبو د لانجې مسله مو د اوبو د تنظیم له متخصص ډاکټر مایار سره شریکه کړې.
تر څو په کور دننه په ایران کې د عامه افکارو فشار واړوي او داسې وښیي چې په ایران کې دننه چې د اوبو ستونزه ډېره زیاته وي هغه د ګاونډیانو له کبله دي.
د افغانستان په درویشت ولایتونو کې د پولیو واکسین روان دی.
دا کمپاین به تر پنجشنبې پورې دامه لري. تر اوسه پورې خو په ډېر ښه توګه سره روان دی.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
طالبانو هغه اوازې رد کړې چې د دوی رئیس الوزرا برطرفه شوی. خدای منلې چې په موقتی ډول د مولا محمد حسن اخوند په ځای د هغه مرستیال د صدارت چاري مختوړي. د 2020 کال د اگست په 15مه چې کله طالبانو کابل ونیو او څو اونۍ وروسته د مولا محمد حسن اخوند په مشرۍ نوې سرپرسته کابینه اعلان کړه، تر اوسه دی رئیس الوزرا و. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند د ناروغۍ په سبب د موقت وخت لپاره له چارو رخصتي اخیستی او پر خپل ځای د چارو د پرمخ وړلو لپاره خپل سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر معرفي کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا خبره د سه شنبې شپې ناوخته ازادي راډیو ته وکړه.
موقت امریت کې محترم رئیس الوزرا بعید کندهار رفته بودن.
اصلي خبره دا ده چې محترم رئیس الوزرا په اختر کې کندهار ته تللی و او لږ څه ناروغ و، نو ځکه یې غوښتل چې د یوې لپاره استراحت وکړي. په خپل کفالت خپل سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د ریاست الوزرا د کفیل په توګه معرفي کړی دی. د لنډې مودې لپاره دی بیرته به کابل ته ستون شي. مخکې له دې رسنیو راپور ورکړی چې مولوی عبدالکبیر د طالبانو د مشرتابه لخوا د ریاست الوزرا د سرپرست په توګه ټاکل شوی. مولوی کبیر د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال دی. د مولوی کبیر د دفتر د مطبوعاتو مشر محمد حسن اخیار افغان رسنیو له هغې ډلې پرواک اژانس ته تایید کړي چې د ملا محمد حسن اخوند د سختې ناروغۍ په سبب مولوی عبدالکبیر د موقت وخت لپاره د ریاست الوزرا کفیل مقرر شوی. رسنیو راپور ورکړی چې د مولوی کبیر د قراری پاړه د طالبانو د مشرتابه فرمان ټول وزارتونو ته لیږل شوی. طالبان د 2023 کال په اگست کې واکته ورسیدل او د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ سرپرست کابینه اعلان کړه. ملا حسن اخوند چې د طالبانو د بنسټګر او لومړنی رهبر ملا محمد عمر اخوند له نږدې ملګرو دی په غونډه کې کم ښکاره کیږي او اکثر لیدنې د هغه مرستیالانو ملا عبدالغنی برادر ملا عبدالسلام حنفی او ملا عبدالکبیر کولې. ملا حسن اخوند د طالبانو له هغو رهبرانو یادیږي چې تر ډېره یې د خپل رهبر ملا هبت الله اخوند زاده د فرمانونو تطبیق څاره او په ګڼو مسایلو کې نرمښت ونه خود. د نجونو د تعلیم بندیز، د ښځو د کار بندیز او ګڼ نور محدودونکي اقدامات هغه مسایل وو چې د ملا حسن اخوند په مشرۍ د طالبانو د حکومت په پوره جدیت تطبیق کړل. مولوی کبیر چې تازه د رئیس الوزرا د کفیل په توګه ټاکل شوی د ګڼو بهرنیو او لویدیځو ډیپلوماتانو او استادیو سره لیدنې کوي. وروسته یې ځل همداسې شنبه هغه د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازې روزوا اتونبایو سره ولیدل. د طالبانو حکومت په یو بیان کې ویلي چې مولوی کبیر له آغلي اتونبایو سره لیدنه کې د طالبانو سره د نړۍ د تعامل او تفاهم غوښتنه کړې ده. مولوی کبیر د پکتیا اصلي اوسیدونکی دی او د طالبانو په پخوانی دوره کې هم د 2023 کال له اپریل تر نومبر پورې صدر اعظم پاتې شوی. دای د طالبانو د لومړي رژیم تر ړنګېدو وروسته د مشرتابه شورا او د مرکچی پلاوی غړی هم پاتې شوی دی.
په راپور کې مو د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد په وینا واورېدل چې ملا محمد حسن اخوند له اختر وروسته کندهار ته تللی او لږ ناروغ دی، نو په خپل ځای مولوی کبیر د موقت وخت په مخه رئیس الوزرا ټاکلی. ملا محمد حسن اخوند تیره جمعه په کندهار کې د قطر د صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن ال ثانی په مشرۍ د پلاوي سره کتلی و.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ایرانی چارواکو ویلي د 1350 لمریز کال د هلمند اوبو تړون ته ژمن دي، خو هغه تړون نه عملي کیږي. طالبان او تر دوی مخکې د جمهوریت د وخت چارواکو د ایران دا ادعا بې بنسټه بللې ده. د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهرابیان ادعا کوي چې تیر کال له هلمند دوی ته یوازې 28 میلیونه متر مکعب اوبه ورغلي دي. صفی الله سنکزی راپور لري.
د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهرابیان وایي د اوبو د تامین لپاره سنجول شوي ګامونه اخیستي او د حقابت رسول پورې به مخته ځي. مهرابیان د هلمند معاهده په اړه پرون یو بیان ورکړی. هغه ویلي د دې معاهده په اساس د ایران د حقابت ترلاسه کولو لپاره ژمن دی او په دې برخه کې د خپل ولسمشر ځانګړی هدایت تعقیبوي. د ایران د انرژي د وزیر خبرې ایراني رسنیو او د انرژي وزارت سه شنبه وروسته تر هغې خبرې کړې چې د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی همدا یک شنبه په دې اړه د کابینې په ځانګړې ناسته کې خبرې وکړې. ابراهیم رئیسی د ایران د بهرنیو چارو او انرژي وزیرانو ته د کابینې په دې غونډه کې ویلي وو چې له هلمند د ایران حقابه یوه مهمه موضوع ده او باید په جدي توګه تعقیب شي. د ایران د انرژي وزیر د سه شنبه پرځ دا ادعا هم کړې چې د طالبانو دولت بشپړ تطبیق ته ژمن دی. خو د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي چې څو واره د حقابې د کمیدو په اړه شکایتونه کړي، د سه شنبه پرځ د ایران د دولتي ټلویزیون خپل دریز بیا تکرار کړ.
میزان آبی که از افغانستان وارد خاک
کومي اوبه چې له افغانستان از موږ خاورې تر رسیدلي له 8 میلیون متر مکعب زیات نه وي. دا اوبه هم څو واره چې په نوبتوار شکل اوبه خوشې شوي موږ ته راورسېدي. د اوبو دغه اندازه له هغو سره ځمکه او اسمان فرق لري چې په معاهده کې یادونه شوي. کاظمي قومي ادعا لري چې د هلمند معاهدې په اساس باید دوی ته د کال 800 میلیون متر مکعبه اوبه ورکړل شي. د ایران د انرژي د وزیر علي اکبر مهرابیان د وروستیو سرګندونو په تړاو چې طالبانو څه ډول ژمنې ورسره کړي یا ایران د خپلې حقابې د ترلاسه کولو لپاره څه ډول سنجول شوي ګامونه اخیستي څه نه دي ویلي. خو مخکې د طالبانو د انرژي او اوبو وزارت ویاند متی الله عابد رسنوی ته ویلی چې د ایران حقابه تامین شوی ده.
موږ د 1350 هجری لمریز کال له تړون سره سم د هلمند سیند څخه د ایران د اسلامي جمهوریت حقابه ورکړې ده، او په آینده کې هم له تړون سره سم د دوی د حقابې ورکولو ته ژمن یو.
د هلمند یا هیرمند د اوبو معاهده د 1350 کال په کب میاشت یا 1903 میلادي کال کې د افغانستان د هغه وخت د صدر اعظم موسی شفیق او د ایران د صدر اعظم امیر عباس هویدا ترمنځ لاسلیک شوه. په دې معاهده کې راغلي چې افغانستان د ایران حقابې ته په پام د هلمند اوبو د هر ډول کارولو صلاحیت لري. همدارنګه یادونه شوې چې په یو نورمال او لوبو ډک کال کې چې د هلمند د سیندیزي حوزې اوبه 6.5 میلیارد متر مکعب ته رسیږي، ایران د 800 میلیون متر مکعب اوبو حقابه لري. حال دا چې په دې وروستیو کلونو کې د پرله پسې وچکالیو له امله نه یوازې د هلمند بلکې د افغانستان د اکثرو سیندیزو حوزو اوبه ډېرې کمې شوي. د افغانستان د مخ په ځوړ اقتصاد او روان ناورین یو لوی لامل پرله پسې وچکالی او د کرکېلو لپاره د اوبو کمښت هم یادېږي.
ایرانی چارواکو ویلي د اوبو د تأمین لپاره سنجول شوي ګامونه اخیستي او له هلمند د حقابې تر اصولو پورې به له دې هڅو پوښانه شي. د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی د کابینې په ځانګړې ناسته کې ویلي چې له هلمند د ایران حقابه یوه مهمه موضوع ده او باید په جدي توګه تعقیب شي. صفی الله ستانکزي د اوبو د مدیریت له کارپوه او د پوهنتون د استاد ډاکټر محمد عاصم مایار څخه په دې برخه کې وضاحت غوښتی دی چې آیا د ایرانی چارواکو دغو فشارونو ته به طالبان غاړه کیږدي؟
د ایران حکومت تقریبا هر کال دا ډول یو هڅه کوي او د هغو په ترڅ کې لوړ پوړو چارواکو ته دنده سپاري چې د هلمند سیند حقابه تعقیب کړي، خو په پای کې دوی ډېر څه نه ترلاسه کوي. یوازې دا کار د دې لپاره کوي تر څو په کور دننه په ایران کې د عامه افکارو فشار په ګاونډیانو ته واړوي او داسې وښیي چې په ایران کې دننه چې د اوبو ستونزې ډېرې زیاتې دي هغه د ګاونډیانو له کبله دي. که موږ حقیقت ته وګورو، د هلمند سیند حقابه د ایران 2% نه تر 15% نفوس پورې کسانو ته رسیږي او دا د ټول هیواد هغه اساسي د ستونزې حل نه دی، خو برعکس حکومت داسې ښیي چې دا برخه ډېره اړینه ده. اما دا چې دا یو تکراري عمل دی ډېر د اندېښنې وړ نه دی، او دوی هڅه دا ده څو په افغان لوري هم څناسه مطبوعاتي فشار وي نور کومه پایله نشي درلودای. هم له دې څخه علاوه ایران ته د هریرود سیند څخه هم اوبه بهیږي چې دوی رسما په مذاکراتو کې مطرح کوي، خو په دا ډول اعلاناتو کې چون هلمند معاهده شتون لري یوازې تمرکز مطبوعاتي په هغو باندې وي، اما په عمل کې او په اصولو کې دوی د نورو سیندونو څخه د اوبو غوښتونکي دي. که موږ ارقامو ته وګورو، سخت کال تر تیر کال اورښتونه ښه وو، د اوبو کچه چې ما نن هم وکتله تر تیرو کلونو لوړه اندازه شوې ده. نو په همدې ترتیب که موږ ورته وګورو، د کمال خان بند هم نه دی ډک شوی او د ګذرې جهیل ته هم سخت کال له پیل له اوبه نه دی اړول شوی. نو دا په دې معنا دی چې کوم اوبه دلته پخوا زیرمه کېدلې او یا هم ګذرې جهیل ته وختلې ده، دوی ته ورپرېښودل شوي دي. خو برعکس د دې هم دوی دا ډول شکایتونه کوي. زما په اند د همدغه تعامل په ترڅ کې ایران افغان سفارت په تهران کې طالبانو ته وسپاره.
د 1903 کال د هلمند د معاهدې په اساس ایران وایي چې موږ تیر کال ډېرې کمې اوبه ترلاسه کړې. دوی وایي 8 میلیون متر مکعب اوبه، حال دا چې دوی ادعا کوي څه باندې 800 میلیون مکعب اوبه متر مکعب اوبه باید ورکړل شي. اصل څومره اوبه باید ایران ترلاسه کړي؟ شرایط کوم یو دي؟
د اوبو د ارقام چې د ایران سفیر مطرح کړي دي صحیح نه دی، ځکه په د هلمند معاهدې مطابق چې کوم درې استیشنونه د اوبو د تحویلۍ ایراني اړخ ته په پام کې نیول شوي، ایران هڅه کوي د هغې له جوړولو ځان په شا کړي چې تر اوسه یې دا کار هم کړی دی. دې علت دا دی چې که چېرته اوبه بې اندازه کولو دوی ته ورشي، نو دوی بیا ادعا کوي چې دا اوبه لږ دي او دوی ته باید ډېرې اوبه ورکړل شي. پخوا جمهوریت کې فشار په وروستیو کلونو کې دا و چې تر څو دغه درې سټیشنونه جوړ شي، خو متاسفانه په دې باندې بریالي نه شول او تر اوسه پورې اوبه بدون د اندازې هلته تحویلېږي ایرانی اړخ ته. که څه هم په بر او لاندې ځایو کې اندازه ګیری شته، خو دواړه شمیرې سره بیا متفاوتې دي. افغان لوری د ډېرو اوبو
د 200 میلیون متر مکعب اوبو د ورکړې مدعی دی، خو ایرانی اړخ بیا لکه څنګه چې سفیر یې ویلي ډېر لږه پیمانه ښیي. اما واقعیت تر دغه چې د ایران سفیر ادا کړې ده تر دې ډېر لوړ دی، ځکه سخت کال د اوبو وضعیت تر تیر کال ښه و، او همدارنګه د سټلایټ منظورونو کې ښکاري چې د ایران نیمچا تر اوسه اوبه لري. یعنی که موږ ورته وګورو د هغو دواړو اوبه د اوبو حجم تر دغې پیمانې ډېر لوړ دی، او هغې ته بل لاره د اوبو نشته چې هغې ته ورشي. نو همدا یوه لاره ده، له دې څخه انکار غیر منطقي دی.
محمد عاصم مایار
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وی د 6.5 میلیونو افغان ماشومانو د پولیو واکسین ش په مخ روان دی. یونیسف روانه اونۍ په افغانستان کې د پولیو واکسین ورکول پیل کړل. افغانستان او پاکستان د نړۍ په مخ دوه یوازینې هیوادونه دي چې لا هم د پولیو یا د ماشومانو د ګذر ناروغۍ پکې نه ده محو شوې. جزئیات په دې راپور کې.
د یونیسف متخصصین وایي ډیره مهمه ده چې افغان ماشومان واکسین شي، ځکه لسګونه زره داسې ماشومان شته چې په ژوند یې واکسین نه دی ترلاسه کړی. د یونیسف افغانستان څانګې د پولیو د روان کمپاین پر مهال د ماشومانو د واکسین یو ویډیویي پیغام خپور کړی. په دې ویډیویي پیغام کې یوې افغاني روغتیا پالې چې یونیسف سره کار کوي د پولیو د اهمیت په اړه ویلي دا افغانستان لپاره د 2022 کال اداري ارقام ښیي چې 1,00,000 زیرو ډوز ماشومان دي، یعنی هیڅ واکسین شوي نه دي. په تیرو دریو کلونو کې افغانستان د پولیو، سرخکان او نورو ویروسي ناروغیو له څپو سره مخ دی. موږ باید واکسیناسیون دوامداره وساتو. د ماشومانو ژوند پورې تړلی دی. زموږ تمویلوونکي او مرستندویان باید د ماشومانو د معافیت مسئلې ته لومړیتوب ورکړي. یونیسف وایي د 6.5 میلیونو تر 5 کلونو کشر ماشومانو د پولیو یا ګوزان واکسین په 3 ولایتونو کې دوام لري. د یونیسف د واکسین د پروګرام د عامه اړیکو د برخې مسؤل سید کمال شاه ازادي راډیو ته بیګا د کمپاین د تطبیق په اړه وویل
د پولیو ناروغي په وړاندې کمپاین د هیواد په 3 ولایتونو کې دوام لري. موږ هڅه دا ده چې د دې کمپاین په ترڅ کې تر هر وروستي ماشوم پورې ورسیږو، تر څو د پولیو ناروغي کومې پیښې چې رامنځته شوې دي یا د وایرس د خپرېدو خطر دی هغه مخنیوی وکړل سي، او په ضمن کې ماشومانو معافیت لوړ کړل سي تر څو دوی د دې ناروغي تر اغېز لاندې رانه شي. دا کمپاین به تر پنجشنبې پورې دامه لري. تر اوسه پورې خو په ډېر ښه توګه سره روان دی.
ښاغلي کمال شاه زیاته کړه چې د پولیو د روان واکسیناسیون تر پای وروسته به معلومه شي چې دا وار له پلان شوې اندازې څومره ماشومانو ته واکسین لګول شوی. په افغانستان کې د 6.5 میلیونو تر 5 کلونو کشر ماشومانو د پولیو واکسین وروسته تر هغه پیل شو چې د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې په یوه اونۍ کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې. د پولیو یا د ماشومانو د ګذار اکثرې پیښې د افغانستان په ختیځو او جنوب لویدیځو سیمو کې تر سترګو شوي چې له پاکستان سره پراخې پولې لري. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو یا د ماشومانو د ګذار ناروغي پکې په بشپړه توګه نه ده محو شوې او د ماشومانو ژوند ګواښي.
په دې خبري مجله کې وړاندې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه په خپلو تاسو غنو کې څه خبره کړې دي. خو اوس دم کړي یو دوه سپورتي خبرونه. نن د زرغون جام کرکټ پایلو بده. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په نوښت د زرغون جام په نوم پیل شوی یو رسنۍ تورنمنت روسي پړاو ته رسیدلی. د دې سیالیو پایلو به ته د پامیر لیجنډرز او میوان ډیفندرز لوبډلو لار موندلې ده. پایلو به د خوست په لوبغالي کې ترسره شي. د میوان په لوبډله کې د افغانستان د یو رسنیو او ټیسټ لوبو لوبډل مشر حشمت الله شهیدی، سمیع الله شینواری، نور علي زاتران، وفادار مومن په څیر نوموتي لوبغاړي لوبه کوي، او د پامیر په لوبډله کې بیا د رحمت شاه زورمتی، محمد شاهزاد، ظاهر خان، ریاض حسن او ګلبدین نایب په څیر مشهور لوبغاړي لوبي شي. د هرات بایسکل ځغلوونکي په 1200 ورځو کې کابل ته رسیدلی دي. د افغانستان د هرات ولایت د بایسکل ځغلونې یوه کسیزه ډله تر یولس ورځني سفر وروسته کابل ته ورسېده. د افغانستان اولمپیک ملي کمیټې او سپورت ریاست د راپور پر بنسټ چې کابل ته تر رسېدو وروسته د یادو لوبغاړو تود هرکلی شوی دی. په دې راپور کې ویل شوي چې دغو لوبغاړو د افغانستان د مرکزي سړک د جوړولو پیغام له ځان سره لیږداوه او دا یې درېیم ځل دی چې دا اوږد واټن کچ کوي. دغه لوبغاړي په پلان کې لري چې نن ننګرهار ولایت ته په بایسکلونو سفر وکړي او تر هغې وروسته بیرته خپل ولایت هرات ته ستنه شي. اوس په د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راوړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خپره کړي دي. دغو چاپي خپرونو ته احمد تکل کتنه کوي.
د برتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې په یو مطلب کې په نوې ډیلي کې د افغانستان په سفارت کې وروستیو لانجو ته کتنه کړې. ورځپاڼه لیکي د پخواني ولسمشر اشرف غنی د ادارې د چارواکو ترمنځ د واک پر سر لانجه اوس د سفارتونو تر دروازو پورې هم رسیدلې ده. په نوې ډیلي کې د افغانستان د تیر پرزیدلي نظام سفیر فرید مامونزی د دوشنبه په ورځ په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې سفارت طالبانو ته نه دی سپارل شوی. ښاغلی مامونزی وویل د سفارت یو کارکونکی قادر شاه هغه مهال چې دای په سفر تللی و غوښتل د سفارت واګي د طالبانو په استازیتوب په لاس کې واخلي، خو همکارانو یې پرې نه خود. قادر شاه د جمهوري نظام پر مهال د ملي امنیت شورا ویاند و. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین آزادۍ رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي و چې قادر شاه په سفارت کې کار کاوه او دوی د شارج دفیر په توګه ټاکلی دی. انډیپندنت لیکي اوس مهال په څوارلسو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه د طالبانو د حکومت په لاس کې دي. په دې ډله کې قطر، ایران، چین، روسیا، پاکستان، ترکمنستان او نور هیوادونه شامل دي. د ورځپاڼې د لیکنې له مخې طالبان غواړي پر افغانستان له ولکې سره په یو وخت کې په نورو هیوادونو کې پر افغان سفارتونو ولکه هم پراخه کړي. امریکایي شیکاګو تریبیون ورځپاڼې لیکلي چې افغانستان یوویشت میاشتې وروسته له دې چې وروستي امریکایي پوځیان ترې ووتل تر اوسه هم له بدمرغیو سره لاس ګریوان دی. ورځپاڼه د مطلب په دوام پوښتنه کوي چې څوک په افغانستان کې د دې وضعیت مسؤول و، څوک د افغانستان د امنیتي ځواکونو د له منځه تلو عامل و، او آیا د ولسمشر جو بایډن ادارې کولای شوای چې له افغانستانه د وتلو تر دې ښه عملیات ترسره کړي. د شیکاګو تریبیون په لیکنه کې د خوانځیو او پوهنتونونو د دروازو بندول وو، کې د ملګرو ملتونو په ګډون په نادولتي مؤسسو کې د خزو پر کار بندیز او په کور د هغو کې نیول وو. طالبان څرنګه چې واړي هسې په افغانستان کې واک چلوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اپریل په 28مه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په هغه کې د افغان خزو پر وړاندې د طالبانو چلند وغند او د هغوی په پالیسۍ کې د بدلون غوښتنه یې وکړه.
په افغانستان کې نړیوال د بشری ناورین خبره کوي. دا ناورین څومره چیری دی؟ زما همکار خاطر پردیس په دې اړه د اقتصادي چارو د کارپوه آزرخ شافیزی نظر اخیسته.
بشری ناورین په افغانستان کې پرته له چې دوی راپور ورکړي که ورنه کې ټول خلکو ته معلوم دي، موږ ته معلوم دي چې افغانستان په ډېر بد اقتصادي حالت کې قرار لري. د خلکو معیشت بالکل پرتې شوي دي. مخکې هم د دوی ژوند چندان خوند نه درلودل، خو اوس مهال ډېر مشکلات لري. مخکې یو مصنوعي اقتصاد شتون درلودل، د بینالمللي مرستو پر بنسټ د انکشافي پروژې وي، او بیا د خارجي قواو شتون دلته ځینې خدمات خپل زموږ د مارکیټ څخه راخیستل، یو تعداد ځای د کار پیدا کېدل، او یو اندازه هم د دوی غیر مستقیم مرستې هم خلکو ته رسېدل.
حافظي صاحب، د سره صلیب نړیوال فدراسیون هم یو تازه مورد کې ویلي دي چې د افغانستان درې دېرش ولایتونه له سخت بشري ناورین سره مخ دي. څه فکر کوئ د دې ناورین د زیاتېدو اصلي عوامل په څه کې وینئ؟
یو خو بدبختانه د سیاسي مشکلات تر څنګ دا بشري وضعیت د خلکو ښه نه دی، نور مشکلات هم ورزیاتېږي. د مثال په توګه طبیعي حوادث دي، او د طبیعي حوادث پر بنسټ د افغانستان کې مشکلات رامنځته شوي دي. ډېر زیات وچکالي ده، بیا سیلابونه راځي، بیا زلزلې وي. دا ټول سره چې یو ځای شي او بل د مرستندوی مرستې هم په هغه کچه نه دي چې دا ټول مشکلات سره راخه. مشکلات
د دې حالت د کابو کېدو لپاره تاسو فکر کوئ کوم اقدامات دي چې باید ترسره شي؟
په اول سر کې باید یو مقتدر مشروع سیاسي بستر ورته شتون ولري تر څو چې اقتصادي ودې ممکن شي او پانګونه په افغانستان کې پیل شي. کله چې دا پانګونه په افغانستان کې نه شي او موږ د بین المللي اقتصاد یوه برخه ونه ګرځو او د تحریم څخه نجات ونه مومو او د غیر رسمي ادرس څخه خلاص نه شو، دا اقتصادي ودې لپاره امکانات ډېر لږ دي.
از درخش حافظی اوسم یو پزړه پوری موضوع په کابل کې رنگمال رمضان د خوال رسنیو لاله فرمایشونه تر لاسه کوي. تفصیل په دې راپور کې
په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک استعمال خای ځینو خلکو ته یوازې د ساتیرۍ وسیله وبریښي، خو داسې کسان هم شته چې لمدې لارې خپل ورځنی کار روزګار پر مخ وړي. د پلازمینې کابل اوسیدونکي رمضان چرنګمالی کوي وایي د فیسبوک د مسنجر له لارې د کار لسګونه غوښتنې ترلاسه کوي. هغه د نورو کارګرانو برعکس چوک ته د کار په لټه د تګ پر ځای یوازې خپل فیسبوک فعال ساتي او د کار نمونې خپروي.
ما ته ډیر کسان له بهره زنګونه وهي او په کابل کې رانه د کار غوښتنه کوي. دوی د خپلو کورونو پته راکوي. دلته په کابل کې هم چې څوک غواړي کار ورته وکم د مسنجر له لارې ادرس راکوي. کور ته ورځم او هلته ورسره له نږدې خبرې کوم.
د کابل اوسیدونکي رمضان د رنگمالی هنر له خپل پلار زده کړی و، خو په خبرې په تیرو اته کلونو کې په دې برخه کې نوي شیان زده کړل او اوس په بیلابیلو بڼو کورونه او خونی رنگوي. هغه د خپل کار د پیل پاړه ازادي راډیو ته وویل
ما په ولس کلنۍ کې له خپل پلار د ودانیو د رنګولو هنر زده کړ. وروسته مې د خپلې وړتیا له مخې بیلابیلې بڼې یادې کړې. اوس د اوبو رنګونه، غوړ رنګونه، پلاستیکي رنګونه کارولی شم. د دې تر څنګ بیلابیلې خونې او دروازې په هر ډول ډیزاین چې څوک یې وغواړي رنګولی شم.
رمضان چې اوس نږدې شپږ ویشت کاله عمر لري د کابل په شارینو سیمه کې د خپل پلار، مور، ورونو او خویندو سره یو ځای ژوند کوي او د خپل همدې کسب رنگمالۍ له لارې د خپلې کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي. نوموړی وایي په هوت میاشت کې کار روزګار ښه وي.
د هوت میاشتې له پنځلسمې د حمل تر اخره زموږ کار ډېر ښه وي، ځکه خلک له خونو بخارۍ وباسي، زموږ کار هم ورسره زیاتېږي.
رمضان وایي په میاشتنی ډول ورته د کار زیات پیغامونه راځي، خو کم خلکو سره د کار لپاره جوړجاړي ترسي.
که سم کار پیدا شي نو د میاشتې له شلو تر پنځه ویشت زره افغانیو کار کوم، خو ټولې مصرفېږي او د زیرمې لپاره هیڅ نه پاتې کیږي. اوس خو دا څو میاشتې کیږي چې بیروزګاره یم او کار نشته.
په وروستۍ لسیزه کې چې د رنگمالۍ کسب دومره پرمختګ نه و کړی، په افغانستان کې به ډېری خلکو خپل کورونه د خټو او ګچ په وسیله رنګول، خو په وروستیو کې چې زیات شمېر افغان ځوانان نورو هیوادونو ته کډوال او بیرته افغانستان ته راستانه شول، د رنگمالۍ نوي هنرونه یې له ځانونو سره راوړل چې خلک یې هم کار خوښوي او خپل کورونه او دفترونه پرې رنګوي.
دا ازادي راډیو د دې خبري مجلې په دې پاتې شیبو کې ستاسو په غږ څوره رسېدلي پیغامونه.
زه د زابل ولایت شاجل ولسوالۍ سره تاسو سره په اړیکه کې یم. دلته ژلۍ سوی ته ډېر تاوانونه یې رسولي دي. دا خلک ډېر بېدلي دي، باید مرستې ورسره وسي. ستاسو له لارې دا غږ تر لوړ پورو چارواکو پورې ورسوم.
زه یو تن د کندهار پوهنتون محصل د انجینرۍ پوهنځي محصل یم. د موږ یوه غټه ستونزه ده، خدای دې وکړي ستاسو به دغه د موږ غږ تر لوړ پوړو چارواکو او مسؤلینو ورسوي. دا کوم محصلین چې د کندهار پوهنتون په شاوخوا باندې په نږدې ساحه کې پراته دي، له دغو سره په ښکاره ظلم روان ده. یعنی یو اتاق و دوی ته له درو زرو افغانیو نیولې تر اوه نیمو زرو افغانیو، حتی تر اتو زرو افغانیو پورې یو یو اتاق ده. دلته د دولتي لیلې نشتون او د بدلاشه خو یاري تر اوسه ونه بیاسې اوس مقرره سه. هغه تقریبا د یوې میاشتې نیمایي مصارف هم د یو محصل نه سپره کولی.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 0040 22 11 24
201. شمیره بیا تکراروم 00 40 22 11 40 201.